اته بجې شوې. احمد شیبریم السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ازادي میلمه درته معرفي کوي. خو دمګړې خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ټاکنه د ډلې د مشر ملا هبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یوویشتمه د وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د جنوبي افریقا کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره په چمپیونز ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. د جنوبي افریقا د کرکټ بورډ مشر ریحان ریچاردز پرون وویل چې پر افغان لوبډلې د بندیز لګولو پریکړه به هغه وخت اغېزمنه وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا ټول غړي یوه پریکړه وکړي. شاغل ریچارد دا نظر روسه تر دې ورکړ چې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنسي تر دې مخکې وویل له افغان لوبډلې سره باید د دې لپاره مسابقه ونه شي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو لوبې منع کړې دي او د نجونو د کرکټ ملي لوبډله یې منحل کړې ده. ټاکل شوې ده چې جنوبي افریقا د فبروري میاشتې په 20مه په پاکستان کې له افغان لوبډلې سره مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څخه 1/3 سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتي وو چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر 20مه پلان شوې مسابقه لغوه کړي. د کرک انفو په نوم د سپورت مشهورې ویبپاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی د یوه ویان په وینا چې د هغه نوم یې نه دی اخیستی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسؤول نه دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو 8 تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او 14 تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نږدې د قانون یوې پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو پکې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند مثبتو پیښو شمیر اویاو ته ورسید. پرون د کراچۍ په ښار کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر خپور شو. ډاکټران وایي چې دا ماشوم په اصل کې تیر کال په پولیو اخته شوی وو او تازه ناروغي تشخیص شو. تر دې وروسته د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام اعلان وکړ چې سږ 2015 کال به په ټول پاکستان کې د فبروري له میاشتې تر 5 کلونو پورې د ماشومان بیا واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو 20 پیښې، په بلوچستان کې 20، په خیبر پښتونخوا کې 40، په سند کې 21 پیښې، په پنجاب او پلازمینه اسلام آباد کې 7 شوې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې په کلي کې دل کېش. دا خبرونه
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می‌شود که روابط طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت راجع می‌کنند. اما در حالی که روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه روسیه و چین نزدیکتر به نظر می رسد، ولی روابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که روابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان روابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی روابط آنها با جهان عرب را در کل می توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشین. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستن که روابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنند و روابطشان در سطح کمک‌های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت‌ها مجبور هستن به خاطر همسو بودن با فضای عمومی، با اراده جمعی کشورهای خود، یعنی بحث حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه‌ای که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در 3 سال گذشته همیشه کامنت‌های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت‌های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لسوار ارائه کردم که این وقتی این شرایط تامین بشه، کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده داشتیم، حالا برای مدتی هست انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و اینها همیشه تلاش میکنم و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازن که اونها به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زن و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنن. اما متاسفانه طالبان یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنت‌های جامعه جهانی همسون نبودم و نخواستم این دیدگار در نظر بگیرم. بنابراین انمی روابط در حد ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات‌های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و پیام رسانی ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی میکنه از کشورهای جهان، مخصوصا از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سری سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومتداری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشند. اما خب طالبان شما میدانیم که یک جریانی هستم که کمتر رویکردشان با مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنم و خواسته و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به هر آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هست و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام‌ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آهسته آهسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که انمی میزان کمک ها هم پایش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جهانی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونن جواب بدن، 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعامل گونه بین طالب ها و جامعه جهانی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی عظیمی ارتباطات ابتدایی هم که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب‌های بیشتر متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون‌ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می‌شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم به مهمان دوم ما، حافظی صاحب. یک جان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن روابط عادی با جهان چه خسارات به دولت ها و مردم وارد میشه؟ چه خسارات را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب است. بستر سیاسی وجود نداشته باشه رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نیروی افغانستان در پیش از نیم سال سبب شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان که بیش از نیم میلیارد دلار از مالت تعلیق باشد و پول پشتوانه پول ملی افغانستان و در این میوان اعتبار بین المللی افغانستان در میدان اقتصاد مالی دنیا است. در کنار از او ما از طلبهای مستقیم جامعه بین المللی برای رشد و ترقی محروم هستیم، در حالی که افغانستان به عنوان کشور فقیر همیشه دستاوردهایی را که در حوزه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین المللی مخصوصا کشورهای زیادافه بودن، مثلا دولت سالنگ، آنار ننگرها حکومت که تابع شروع ساخته شده با ایدرخی بند نبرو و بند کجکی و دهلا و راه قانون قنده ها اینا با حکومت که این حالات دیم با ساخته شده مصرات یومی و اکثر هم با حکومت که اشترای خانجی مثلا امریکا در قابل هم درست کردن و همچنان بعد مایی طرف درست کردن و مطلب امانی تنمیل کردن. خب مانند از این ده ها پروژه دیگه است که به حکومت پانویا شده، مثلا منشاق مالی همه در آزا حکومت هم بکایا صورت داده. کشور خیلی مانند افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مالی داخلی محدود داشته باشن به این معنی است که با ماهنگ رشد نفیسی که داره اقتصادش رشد نمی کنه، یعنی که ما عقب رفته میریم. بنان لازم است برای انکشاف اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم، چون افغانستان به عنوان کشوری که میثاق بین‌المللی امضا کرده کنوانسیون‌ها امضا کرده در تمام این موارد تعهدات وجود داره. از مثلا کنوانسیون بین‌المللی کار ما امضا کردیم که در او بازاران زن و مرد حقوق مساوی دارن و در سکتور موضوع نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشد. اما سستای موضوع طوری است که بنا به متفقات مادیت کننده اینا این حق کامل را برای وام وقتی نیستن و حتی در دوم آموزشی ما از شش و بالا در تمام عرصه ها نمیتونیم به عنوان حتی به درس و تحصیل بکنیم. بنابراین یک فاجعه است در اقتصاد افغانستان با سیستم سوخت بین‌المللی بیکار هستیم و پول خود را به صورت مستقیم هم یک گوشه دنیا و گوشه دیگه تقلبه نمیکنیم، تکنولوژی را از منابع معتبر تهیه کرده نمیکنیم، پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سرتیفیکیت خود را سنشنال میزنیم بزنس بیاریم. موارد بسیار زیاد دیگه است که روز اقتصادی افغانستان میشه مهمی اقتصاد ما.
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورتی که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک‌های بشری نیازمندی ها را پوره کنند، اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتند کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادیه که